د جیوا خبر من اوریدونکو او لیدونکو د جیوا خبری خبرونه پیل شو. ستاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سر کاکړ
نن د سه شنبه یا د نه ورځ کال 2019 د اکتوبر 15 نیټه دا او دا محل وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. لومړی ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
د هندستان د دفاع وزیر راج نات سنگ لخوا پاکستان ته د خپل پوجانو د لیژلو غواش په جواب کې د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت ویلي هندستان د پاکستان د ماتولو غواښنه کوي او نړۍ باید جواب ورته وایي.
بل لور ته د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا استازي الیس ویلس نن په کابل کې له ولسمشر اشرف غنی سره لیدا کاته کړې ده او د افغان سولې ترڅنګ په ټاکنو او امنیت باندې خبري هم کړې دي.
او د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شام په شمال کې د ترکیې د حملو د تړلو لپاره په ترکی چارواکو د بندیزونو ګواښ کړی خو د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردغان دغه بندیزونه رد کړي دي.
سرټی کې تاسو اوریدل په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ودا ګلو کتر منور دونکو خبرونه ته بیا هم شراغ لاست او هیلمن یو چې ترپای را سره عمل وسی په خبرونه کې پایل کول په پاکستان څخه چیرې چې د هندستان د دفاع وزیر راجنات سنگ لخوا پاکستان ته د خپل پوجانو د لیژلو د غواش په جواب کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جوابي بیان جاری کړی دی او ویلي دی چې هندستان د پاکستان د ماتولو غواښنه کوي او نړیواله ټولنه باید دغه غواښونو ته پام وکړي. تفصیل اورنګزیب خان له اسلام آباد راکوي.
د پاکستان خارجه دفتر د هند دفاع وزیر راجنات سنگ هغه بیان رد کړی دی په کوم کې دوی ویلي دي کچېرې پاکستان د ترهګرو پر ضد کوټلې ګامونه پورته نه کړل نو نور به هم تقسیم شي. د پاکستان خارجه دفتر وایاند ډاکټر فیصل په یو بیان کې د هند دفاع وزیر دغه بیان غندنه هم کړې ده او ویلي دي دغه بیان د هند واکمن بھارتیه جنتا ګوند توندرو فکر ښیي او پاکستان د ماتولو بیان غیر ذمہ دارانه بیان دی او موږ تمه لرو نړۍ به د دې نوټس اخلي. خارجه دفتر بیان وینا ده د پاکستان سیکیورټي ادارې دا توان لري چې د هیواد دفاع یقیني کړي. د هند دفاع وزیر لخوا په پاکستان د ترخګرو مرستو تورونو په ځواب د خارجه دفتر بیان وی چې هند وړاندې خپل واک لاندې کشمیر کې د ریاستي ترهګری بند کړی او پاکستان کې هم د ترهګرو مالی امداد نه دی لاس واخلي. د پاکستان خارجه دفتر د دفاع وزیر دغه بیان د سیاسي ګټو لپاره ګرځولی دی. د هند هریانه کې یو انتخابي جلسې ته وینا په وخت د هند دفاع وزیر راجنات سنگ وینا و د هند پخوانی وزیر اعظم واجپای لاهور ښار ته د امن پیغام سره تللی وو خو ځواب کې ورته د کارګل جنگ توفه ورکړی شوه. او کال 1947 د دوه کامی نظریه تر مخه هند او پاکستان جوړ شوی وو. وروستو کال 1970 پاکستان خپل په دوه برخو کې تقسیم شو او کچر پاکستان په طرح ګرو قابو نه موندلو نو نور به هم تقسیم شي.
اور یدی ایسے ہی حالات بنے رہے تو اس پاکستان کو بکھرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. پاکستان کا کھنڈ کھنڈ ہو کر رہے.
هندی دفاع وزیر وای کچر پاکستان کوم دغه شن حالات روان وو نو نور به هم تقسیم شي. د هند دفاع وزیر پاکستان ته دا وړاندیز هم کړی دی چې ترهګرۍ پر ضد پاکستان مدد ته تیار دی ځکه هند تندره و فکر خورونکو ته ځواب ورکولو صلاحیت لري. دوی زیاته کړه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دغه بیانونه ورکوي چې تر کومه د کشمیر مسله نه وي حل شوې د کشمیر په حق کې به آواز پورته کوي. زه ورته وایم چې اوس دې پاکستان کشمیر هیر کړی. د کال اگست 15 نیټه د هند لخوا د دې واک لاندې کشمیر قانوني حیثیت بدلولو پس د پاکستان او هند ترمنځ د خشند د تود بیانونو لړۍ روانه ده او هند وړاندې هم ویلي وو چې اوس د پاکستان واک لاندې کشمیر باندې به خبرې کیږي. د خشند د هند پوځ لهکر هم سوواري د پاکستان پر ضد سخت بیانونه ورکړي دي. د پاکستان وزیر اعظم او یو شمیر وزیران هم د خشند بیانونه د هند پر ضد ورکوي.
درنو عزتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري او د محلي او بل مهمه موضوع ولورته راځو چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سعودي عربستان ته په سفر دی او هلته د سعودي سره بعد ایران او سعودي ترمنز په منځګړتوب خبرې کوي او کوشش کوي چې دغه دواړو هیوادونو تاوتریخوالی او سیاسي اړیکی سمی کی او دغه کوم کړکیچن حالات چې ده هم سم کی. تفصيلات یې تاسو ته وړاندې کړي. رابیا پیر په دغه راپور کې چې له اسلام آباد څخه راغلی دی.
وزیر اعظم عمران خان د ایران او سعودي عرب ترمنځ تاوتریخوالی کې د کمی د هڅو په لړ کې د ایران د سفر ورسته د سعودي عربستان سفر کوي. د بهرنیو چارو وزارت لاړه خبر سوي بیان تر مخه وزیر اعظم عمران خان به د سعودي مشرانو سره په لیدنه کې د ایران د مشرانو سره کېدونکې د سلا په اړه خبرې وکړي. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم عمران خان د تیرې یکشنبه یا اتوار په ورځ د ایران سفر کړی وو او هلته یې د ایران د سپریم لیډر آیت الله خامنائی او د ایران د صدر حسن روحانی سره لیدلی و. وزیر اعظم عمران خان په تهران کې ویلی وو چې په تیرو وختونو کې پاکستان د سعودي عرب او ایران قربتوب کړی وو او اوس یو ځل بیا هیله لري چې دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ ختم کړي. د پاکستان د دغه هڅو په اړه څېړنکار او د پاکستان پخوانی سفارتکار زاید سعید د ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي
دوارو طرف تا دافه پروپوزلز ورکړی شي چې هغه هغه باندې اګریمنت وکړي تو دوارا سایز وړي
دوی زیاتوي چې د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی ختمې دوله د پاره به ایران غواړي چې د امریکا لاړه پر دوی لګیدونکې بندیزونه ختم کړل سي. دوی دا هم وایي چې د دغه ستونزې یوازنۍ هواری د خبرو لاره ده ولې چې جګړه د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنه کېدای سي. پخوانی سفیر شاهد امین وایي چې دا وخت ډیر مناسب دی چې پاکستان کردار ولوبوي. د پاکستان دغه کردار د سالیسۍ نه بلکې د مصالحت دی چې دواړه اړخونه یو بل ته نږدې راوړي او هڅې وکړی سي چې څه روغه جوړه وسي. اوس په قتل داوي چې سعودي عرب څه رویه خپلوي او کچري وزیر اعظم عمران خان د ایران لاړه څه وړاندیز اوړي نو د دې جواب به څه ورکول کیږي. خو دې دا هم وایي
امیدیں مت کیجیے, یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے, بہت عرصے سے چل رہا ہے اور اس میں یہ بھی ہمارے لیے احتیاط کی ضرورت ہے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ ایک فریق ناراض ہو جائے.
دی لڑکی دیر ہیلی نہ لری بولی چھ دا ڈیرا اشدا کھڑکے چنا معاملہ دم او بدا سے حال کی پاکستان تب ہم احتیاط کا ول پکاری چھ دا سے خبر و نکڑی چھ یو یا بل اڑخ ناراض سیم. دا امریکائی صدر ڈونلڈ ٹرمپ لا رکھا پہ ایران دا خام تھیلو دا خرچولو او اقتصادی بندیزونو ورستہ پسیما کی حالات تیر کړ کې چن سوي دي او دغه حالات هغه وخت ډیر زیات خراب سوي وو چې تیر میاشت سعودي عرب د تیلو پر ذخیرو د ډرون بریدونه سوي وو. دغه بریدونه سیمواري د یمن حوثی اغیانو قبل کړي وو او امریکا او سعودي عرب د دغه بریدونه سیمواره ایران ګرځولې وو خو ایران دغه ټول تورونه رد کړي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالی د کمی پاړه وزیر اعظم عمران خان د امریکا د سفر په محل ویلي وو چې امریکایي صدر ډونلډ ټرمپ او د سعودي عرب شہزادہ محمد بن سلمان ورته د ایران سره پاړی کوکی د درېمان کردار لوبولو خبره کړې ده خو امریکا او سعودي عرب د دې خبرې تر اوسه څه پخلی نه دی کړی. بل اړخته د بریدونو ورسته یو مرکه کې سعودي ولی عهد محمد بن سلمان ویلی وو چې د ایران سره جګړه به د نړیوال اقتصاد لپاره ډیر زیانمن وي. رابیا پیر, وایس اف امریکا, ډیوا ریډیو, اسلام آباد.
مننه چې تر دا دمه زموږ سره په خبرونه کې مالیا زدا محل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د امریکای ولسمشر ترامپ په پام کې لري چې په شام کې د روانې شخړې د حل لپاره انقری ته د خپل مرستیال ولسمشر مایک پنس په مشرۍ یو پلاوی واستوي. تفصيلات یې سدي دغه ټول تاسو سره غونډ کړی دي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان له شام څخه د وتلو نړیوالې غوښتنې رد کړې دي او ویل دي چې د ترکیه له سرحد څخه به ټول کوردان وباسي چې د ترګرو په توګه یاد کړې دي.
عین شکلده جرابلوسو بیز بو تروریستلردن تمیزلدیک می ملی بونو ګورمیو موس Ey Arap Ligi, sen bunu görmüyor musun? Ya bu Arap Ligi Suriye'yi Arap Ligi'nden çıkaranlar değil miydi?
Hagavay Moj Jarabulus la Taragaru saha safa karaydı çi de Türkiye la polis arada Şam yev şardı. Haga puştana vakra çi aya halta us Turkan di? بیا پخپل وای چې نه هلته د خاورې رښتینی مالکان دي دوی دا نه ویني اروپایي ټولنه دا نه ویني عرب لیگ دا نه ویني آیا دا تاسې نه واست چې شام مو له عرب لیگ څخه وویستئ اردغان د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا په ترکیه باندې د سختو اقتصادي بندیزونو ګواښ رد کړی خو د هغه دا پریکړه یې ستایلې ده چې له شام څخه خپل پوجونه وباسي تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه چارواکو بندیزونه لګولي او پر دې هیواد یې فشار اچولی چې د شام په شمال ختیځ کې بمباری ودروي او اوربند اعلان کړي ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې په شام کې د روانې شخړې د حل لپاره انکرې ته د خپل مرستیال ولسمشر مایک پنس په مشرۍ یو پلاوی واستوي ولسمشر ټرمپ په ترکیه د فشار خبره د سپینې ماڼۍ تر هغه اعلان وروسته کړې چې وایي ترکیه غواړي خپل پولې ته څیرمه د شام سیمه د امریکا له ملاتړو کوردي جنګیالیو پاکه کړي چې وایي دوی یې ترهګر ګڼي او له دې سیمې بفر زون یا ممنوعه سیمه جوړه کړي د ترکیه وروستیو بریدونو د کوردانو په مشرۍ د شام ډیموکراتیک ځواک مجبور کړ چې د شام له حکومت سره قرارداد وکړي او د قرارداد په نتیجه کې شامی ځواکونه سش کال په لومړي ځل بیرته د هغه هیواد شمال ختیځې سیمې ته ستانه سوي دي ولسمشر ټرمپ د دوشنبه پر ورځ د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان او د کوردانو د شامی ډیموکراتیک ځواک له مشر جنرال مظلوم کوبانی سره په ټلیفون خبرې وکړې او ورته ویلي دي چې امریکا په شام کې پر دوی دواړو د داعش ډلې پر ضد په جګړه کې تکیه لري د پوجي عملیاتو د درولو د ژغ ترڅنګ امریکا د اوسپنې ټیکسونه زیات کړي او له ترکیې سره یې د سل عرب ډالرو د تجارت په لوزنامه خبرې اترې درولې دي په امریکا کې ډیموکرات او ریپبلیکن استازي د ټرمپ انتظامیه کسرواره بلي چې د پوجونو د ایستلو اعلان یې ائتلافي شامی ډیموکراتیک ځواک په خطر کې اچولی دی ګلاو کترمن اوریدونکو تاسو د ترکیه په اړه تازه حال واورئ او اوس هم په دې اړه باندې به تجزیه یا څیړنه اخلو زموږ له همکار پیر زبیر شاه صاحب څخه چې دا وخت هم د ویډیو لینک له لارې له موږ سره ملګری دی پیر زبیر شاه صاحب ستړي مسې او خبرونه ته په خیر رالی پوښتنه دا ده چې دغه نوي بندیزونه چې د امریکا صدر جنرال ټرمپ لخوا لګول سوي دي او د سټیل ټیرف یا هغه ټیکسونه هم چې دینو زیات کړي دي څه اغیز به وکړي ترکیه به آیا له دې څخه منه کوي چې په شمالي شام کې له د کوردیانو په خلاف له بریدونو څخه خلاص واخلي
دا سل بلین ڈالر چکم تجارتی اغاو سرا پروگرام اغا کینسل کرائے دا سٹیل باندے اغاو لگول او بل مهمه خبره چکم ور تک په غشتنه کړی دا اغا د ډزبندی ور تویلی دی چې ترکی دی باید ډزبندی وکي او خدا به ټول اوس مشغو انتظار کوو چې ترکی د ختصرنګ جواب وای مایک پنس چکم نائب صدر دا اغا روان دا اغوی چې صدر ترامپ ور تویلی دی چې زر تر زر د لاړ سی نو ترکی خپل مفادات دی غوی ته وګوري ترکی خود غنه مخشه دا خبره کړي وا چې دوی یو قسم دړکې ور کړي وا چې کوم دا ماجر دی هغه خلک چې ترکی شه دی په ملیونو خلک دی هغه به دوی چې موږ واپس یورپ ته ورخوشه کو ور سره یورپ ها چې کوم یورپین یونین دا هغه په نیوکه کړي دی په ترکی باندې او ویلی دی چې دا کوم دوی دا ګام دا په شام ته ځواکونه لژل اول ته بمباری کول دا د امن لپاره د سیمې د استحکام لپاره شنه ده نو اوس په ټول ډیپند کوي د ترکی په جواب باندې چې ترکی څه وایي خو ترکی ماته نه سلی ده چې ترکی به ډېر ضرور منی ولې چې ترکی خپل مفادات دی او وی دا غواړي چې دا کوم سیمه دوی را آزاده کی سیف زون ورنه جوړ کی او په غشت کوم 2 میلیون شام والا خلق چې په ترکی شه دی دوی اوري آباد کی خو البته بیا مسله دا ده چې هغه آباد اری سره به پوره هغه چې کومه ډیموګرافیک ورته وایي چې هغه علاقې پورا هغه به بدل سی ولې چې الته به کوم کوردان دی هغه به اقلیت سی او دا نور به په اکثریت سی. خو بهرحال دا به ټول ډیپینډ کوي د ترکی جواب باندې او ترکی چې کله مایک پنس یې وویني هغه به هم یو سخت بیان وړي د صدر ټرمپ طرف دا امریکې طرف نه. نو بیا به موږ ګورو چې ترکی د بندیزونو ته او د معیشت ته چې کوم صدر ټرمپ ویلي وو چې موږ به بالکل تباه کړو دغته دوی څرنګه جواب وایي.
په ترکیه باندې مخکې هم داسې بندیزونه لګېدلې وو او اوس یې وري بیا هم. آیا ترکیه پوښتنه داده چې ترکیه به په شام کې له بریدونو څخه لاس واخلي یا بیا هلته به ډزبندي وکړي او که څنګه؟
نو اوسه پورې خو داسې نه سلی ده چې دوی به وکړي. ما څرنګه وویل چې دوی ترکیه خپل مفادات دي. ترکی شننه چې کوم دا 2 میلیونه شام ولا خلک دي هغه په خپل په ترکی شننه خلک په خوشاله نه دي ولې چې هغه باندې بوج دي او هغه غواړي چې دا داسې یو سیف زون جوړ کړي داسې علاقہ دوی هغه کې په دغه شام شننه چې چیرې دوی دا خلک واپس لژلای شي او ورسره ورسره دوی بخامخه امریکای زخته به غوږ نسی ولې چې امریکا هیو طاقت ده او سپیشلی دا اصل بلین ډالر ډیل دا ډیره غټه خبره ده. بیا په دوی چې کوم سټیل ډیر غټ امپورټ دلته امریکای ته راځي په غوی باندې ټیکسونه لګول ایمان ده خیال چې معاشي تور باندې چې کوم ترکی ده هغه دا برداشت کولای شي. خو ورسره ورسره مفادات هم اورې هه ډیر دی او دا یو سیمایز لیول باندې دا یو خبره ده. الته کوم جو ګورو نو د سعودي او د صدر ټرمپ چې کوم اړیکې دي د امریکای سره د سعودي چې کوم اړیکې دي اورې قطر بیا ورسره ترکی سره ویلاړ دا هغه د ملاتړ کوي لګیا دا چې ترکی څنګه کوي په شام شه. نو دا سیمایز لیول باندې هغه د ډیر کیسې په پکښه اثر انداز کیږي. خو اوس پورې به چې کوم مهمه هغه به وي چې کومه غټه فیصله به راځي هغه به الله چې کله مایک پنس لاړ سي او صدر د ترکی دوره وکړي نو اورې به بیا موږ ته پته لګي چې آیا ترکی دغه تیاره ده چې دوی د امریکې د چې کوم بندیزونه دي دوی ته ملاک شیر دي او ورسره ورسره چې کوم د سیمه ایز سیاست ته اب ګورو چې آیا ترکی هغه خپل مفاد څنګه غني کنه. خدا به ټول ډیپند کوي را روان ورځو شي چې څه کیږي.
پیروز برشا صاحب امریکا او ائتلافیان په شام کې د داعش وسلوالي ډلې په خلاف جنگیدل او ډیر لاس تراوړنې هم کړې دي. بلې خوا ترکیه په ناټو کې هم ائتلافي ده په سیمه کې خپل یو رول د داعش ډلې د مخنیوي په خاطر او بلې خوا ته داسې ګواښنې هم کوي کچيري اور باندې بندیزونه ولګول سي نو چې کم کډوال دی د هغه د لپاره به د اروپا سرحدونه خلاص کی چې هغه به اروپا ته ولاړ سي. نو په داسې حال کې چې د پښام کې د داعش ډلې په خلاف لاس تراوړنې دي هغه د اغزمن کې دوه امکانات خو بنئ.
نو هغه خو ټول نغټه خبره چې کومه ده هغه هم دغه کسانو د داعش ده او اوسه پورې خو چې کوم اطلاعات تقریبا یو لزره خلق په دې جیلونه شو چې کوم چې چا نگرانی بد کوردانو کوله. اوس دا اطلاعات را روان دي چې کوم خلق د داعش سره تعلق لري هغه خوشی کړی شوی دی پاک شو چې کوم ټول نه امریکای خو دوه کسان واخیستل چې ټول نه خطرناک به دوی بلل او بیا امریکای ژغ وکړای په اروپا باندې په نور هوادونو باندې چې تاسو د خپل کسان واپس واخلې خو هغه وانه خستل. نو اوس خطر چې کومه ده او چې کوم اوس رښتیا کیږي لګیا دا هغه دا چې داعش بیا راځمدای نسی په دغه سیمه شه دوی بیا طاقت وانه خلی ولې چې دا زراوی کسان بیا ور شامل شي که دوی د جیلونو نه لاړل او کوردان ه دوی دا وایي چې موږ خو نسو ساتلای دا ولې چې امریکای ور پرېښول. نو دا ډیر پیچیده صورتحال دا داعش په ترکی باندې دا ه مخشهنی وکي په کې دی چې دوی د داعش ملاتړ کوي لګیا دا او اوس دا اطلاعات بیا را روان دي چې کوم ترکی ځواکونه لګیا دي هغه د داعش کسان خوشی کوي لګیا دي د جیلونو نه. نو دا به ترکی پاره هم نه ده ښه خو داعش به بیا راغږیږي او په داسې مهال چې صدر ټرمپ ویلي چې موږ دا 100% ختم کړی ده نو دا نه به داعش خطر هم بیا را پیدا سي او داعش چې کوم په مزکې باندې کوم خلک دي هغه به بیا زور واخلي.
ډیره مننه پیرز برشا صاحب او د ځان پام ساتئ.
ډیره مننه.
دجی و قدر من اوریدون کو بیتون کو خبرونه دوام لري د محل هم زو یو بل مهم راپور ولور ته چي د وسلوالو ډلو د مالی سرشینو د مخنیوي ادارې اف ای ټی وی اف سبا یعنی چې د چهار شنبه ورځ د په فرانسې پاریس کې به خپل غونډه پیلوي. په دې غونډه کې پاکستان هڅه کوي چې ځان یا خپل نوم د اف ای ټی اف د لیست څخه وباسي. تفصيلات یې سده تاسو ته وړاندې کوي افتخار حسین.
دا سده چې دا غونډه خو د اتوار په ورځ باندې پیل شوې ده، تر 15مه پورې به په یو پړاو کې کیږي او بیا به د سبا د شورو په ورځ باندې هم په پاکستان باندې بحث کیږي، خبرې به کیږي. اوس په دې کې مهمه نقطې څه دي؟ آیا پاکستان په تور لیست کې شامل کړی شي؟ موجوده اوس چې کم خړ لیست دی په هغې نه وستلې شي او که نه په دې کې پاتې کړی شي، او که نه د دواړو نه وستلې شي، نو په دې باندې بحث کیږي. خو د دې لپاره بیا د دغه ادارې خپلې پیمانې دي. هغه پیمانې وروستۍ چې کم رپورټ راغلی اے پی جی ایجا پیسیفک ګروپ، کم چې د پیرس د دغه ادارې یوه څانګه ده په ایشیا کې، نو هغوی خپل رپورټ ورکړی دی. سلویخت هغه غوښتنې چې دوی کړې وې د پاکستان نه، نو په هغې کې صرف یو وچې ده 100% دوی مکمل کړی ده، په هغې عمل کړی دی. او دغه نور چې دي نو ځنې پکې 15-16 پورې پکې جزوی دي او په ځنو باندې اړو پرمختګ نه دی شوی. نو اوس دا یو داسې حالت دی چې ګینې څه هم کېدای شي که موږ د دې په نتیجې باندې اټکل وکړو، څه هم کېدای شي، مطلب دا په خړ لیست کې هم پاتې کېدای شي. بیا اوس چې زه راتلم نو د اے پی یوه خبری اداره ده، د دې غټ خبرو کیتی ګینن لیکلی دی، په پاکستان کې ډیره پاتې شوې ده او ډیره غټه خبریاله ده، غیر تفصیلی خبرې پکې لیکلې وي. هغه وایي چې پاکستان هدف په داوي چې د جون 2020 پورې دوی وخت واخلي او ورته وایي چې راکه په دغه خړ لیست کې فهرست کې نوملړ کې دوی شامل وي، تر هغه پورې نو دوی ورسره موافق دي، خو چیرې بیا تور لیست ته شاملولو نه ځان بچ کی. دا غیر لپاره دوی بیا یو څو نورې خبرې کوي. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی نه هم پوښتنه وشوه په دغه خبر کې لیکلي دي د اے پی چې ګینې ستاسو هدف څه دی، نو هغه وایي چې هند به ناکامه کیږي، د پاکستان په نظر دا هر څه هند کوي او وایي که خدای کړي او خیری، په انګریزي ژبه کې هغه وایي اف ګارډ ویلنګ، نو موږ به د دې نه بچ کیږو. اوس که تاسو وګورئ نو دې ادارې ته په دغه خړ نوملړ کې شاملولو لپاره پاکستان چې دی نو هند نه وړی، دا درې نور هیوادونه دي چې پکې برتانیا، جرمني د دوی وړی. اوس پر راشو چې په دې کې مهم ټکی د پاکستان نه غوښتنې، د پاکستان یو ډله هلته تللې ده، د حماد اظهر څوک چې د بی آر مشري هم کوي، دوی دا غواړي چې پاکستان کې دننه چې کم مالیاتي نظام دی په هغې کې ترهګر ډلو ته پیسې لاړې نشي او ورنکړی شي. په پاکستان کې د اویاو نه زیاتې ترهګر ډلې دي، د پاکستان حکومت وایي چې دا مونږه په بندیز لګولې دي. خو بیا عامر رانا چې په دغه اے پی خبر کې دغه له خولې لیکل شوی یو څو خبرې چیره، داسې وختو چې پاکستان به خ او بد طالبان، خ او بد ترهګر ډلې، دا به څنګه کول ګوري چې کم به لکه د حافظ سعید په چا چې 10 میلیونه ډالره امریکایي انعام دی، ملګرو ملتونو امریکا دوی چې دی ترهګر ګرځولی دی او هغه په پاکستان کې دی دا وخت. تاسو که وګورئ نو په ترهګر ډلو کسان دوی وي چې موږ 500,000 خلک ترهګر نومولي دي، دغه ډلو سره تعلق ساتي د پاکستان حکومت، په دې باندې څوک دي کې سونه په څنګه چلیږي؟ بیا که تاسو وګورئ دا دومره ډیر غټې ترهګر ډلې چې په یو ملک کې وجود لري او ژوندی پاتې کیږي، نو دوی خاوري خو نه خوري. نو د خلکو دغه پوښتنې دي د سیړونکو، او په مالیاتي نظام کې څنګه بیا دا دوی د خپلو ګټو لپاره استعمالوي؟ او دغه ډلې چې دی نو زه به تاسو یم چیرې جماعت الدعوه، لشکر طیبه، جیش محمد، کم چې کشمیر کې دا زیاتره مونږه لیدلی دی او خبرونه هم راځي په جش محمد خو خپل پلم واخیسته په 13 فروری کې د هند سلويخت عسکرو د وژلو. نو دا هغه ډلې دي ځکه په پاکستان باندې فشار زیات شوی دی.
که چرته د پاکستان نوم په تور فهرست کې واچول شي نو پاکستان بیا د کومو مسلو یا چیلنجونو سره مخ کېدی شي؟
یو څو غټي بنیادی خبرې دی. اولنې په کې دارا چې په نړیوال نظام کې معاشي اقتصادی نظام کې په پاکستان بے باوری زیات شي. دا د پاکستان لپاره ډیر تاوان لري. څنګه ګورې دی د آی ایم ایف نه قرضې اخلي، دی د ورلد بینک قرضې اخلي کم چې د آی ایم ایف قرضې دي، بیا ای ډی بی ایشین ډیولپمنٹ بینک نه قرضې اخلي، د چین نه قرضې اخلي، د نورو هیوادونو نه. نو دغه قد قانون چې دی دا صرف بیا په پاکستان نه راځي، دا په نړیوال اقتصادی مالی نظام کې راځي. لکه په ای پی دغه خبر کې کېتی ګانن په خپل لیکي چې کې دی شي د چین چې کم شپته بیرن ډالر غټ پروجیکټ دی کم چې پاکستان ټوله نړۍ ته داسې خی چې ګنې دا زمنګ د اقتصاد او د ترقی لپاره خصابتيږي. نو کې دی شي چې په دغه کې هم پکې مالی پښتنې راپورته کې چیرې زکه چې سونه پیسې بیا پاکستان ته راځي، نو د هغه به د دوی په جبه سکروټنی یعنی قواعد ضوابط به پیډیر زیاتی. اوس دویمه خبره دار چې د پاکستان لپاره د دغه ادارو نه چې کله دوی قرضې اخلي، نو هغه قرضې بیا په داسې اسانو شرطونو او داسې په اسانه باندې نه ورکي، دا چې کمی وته اوس میلاویږي. او د دې نه علاوه دریمه خبره دا ده چې پاکستان کې بنیخ پنیغه فارن ډایرکټ انویسټمنت چې ته وي د بهر نه چې راځي او خلک پیسې لګي، هغه به هم کمیږي. په دې باندې تیر ورځ په ډان ورسپانه کې دلاور حسین یو سیړون کې دی، هغه ډیر تفصیلی لیکل کړو او همدا ویلو چې په انټرنیشنل په نړیوال نظام کې به پاکستان خپل باور د لاسه بیلی او دی به ډاون گریډډ شي، مطلب هغه درجه بندی کې ولاندې راشي، نو بیا دوی سره خلک چې دی کاروبار هم نه کوي، نو د پاکستان لپاره مشکلات ډیر لري.
ډیره مهرباني.
وایس اف امریکا جیوا دا کتر من اوریدونکو په فیسبوک باندې پښبندۍ باندې لیدلی سي facebook.com/voajiwa. او اوس هم یو بل رپورټ چې نړیوالې مالیاتي ادارې وایي د پاکستان د اقتصادي ودې کچا مخ په کښته روانه ده. مخ کې دغه کچا تر 3% زیاته وه، خو په آینده کې امکان دی چې 2% ته راکښته شي. زموږ خبریال ریاض حسین هم په دې اړه له څېړونکو سره خبرې کړې دي او رپورټ یې برابر کړی. اوریدو ته ستاسو پام راګرځو.
نړیوال بینک وایي پر راتلونکي دوه کلونو کې به په پاکستان کې ګرانی نور سیوا شي او د مالی مشکلاتو له امله به د پاکستان اقتصادي وده په کال 2000 کې 2.4% ته نور هم راټیټ شي. دا وخت د پاکستان اقتصادي شرح یا د ترقی رفتار 3.3% دی. د نړیوال بینک په رپورټ کې ویلي شوی دی چې د پاکستان اقتصاد په قلار روان دی او د اقتصاد دننه د مالی خسارو او ګرانۍ له امله پاکستان د اقتصادي چیلنجونو سره مخ دی. د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدروایی پاکستان د مالی کال 2019 او 2020 په لومبو درې میاشتو کې د بجټ او تجارت خساره راکمه کړې ده، خو اوس هم ورته بهرني او کورني اقتصادي چیلنجونه مخې ته راځي. برآمدات زیاتول دي، د بهر نه راتلونکي ذریعہ مبادله هم منفی خود لیکيږي، او کچرې بهرنۍ سرمایه کاری او برآمدات نه زیاتيږي نو بیا به حکومت نور قرضونه اخلي. او بل دا چې نړیوال مارکیټ کې د تیل قیمتونه زیاتيږي نو بیا به حکومت د توانایي قیمتونه هم زیات کړي او عام وګړي به ترنه متاثر شي. نړیوال بینک په خپل رپورت کې وایي په مالی کال 2020 کې د پاکستان دننه ګرانی د 10% زیاتې دو امکان دی، خو د هغې وروسته په دې کې کمی راتلی شي. دا وخت په پاکستان کې د حکومتي شمیرو تر مخه د ګرانۍ شرح 11.3% ده. مهتاب حیدروایی د بهرني چیلنجونو نه علاوه د پاکستان دننه د ټیکسونو د راغونډولو هدف هم یو غټ چیلنج دی.
FDR کا جو ٹارگٹ حکومت نے رکھ رہا ہے وہ 5.5 ٹریلین کے لگ بھگ ہے، تو اگر وہاں پہ شارٹ فال ہوتا ہے
دیوائی حکومت FDR تا دا 5.5 ٹریلین ٹکسنو درا ونڈولو ہدف اخو دے لے، او کچرے دغا ہدف نہ پورا کی گی سنگ چے پا روان مالی کال اڑمبے درے میاشتو کے کم دے نو حکومتی خرسون بزیاد شی زکا چے زیاد پیسے پا بہرانی قرضونو دا سود پا مت کی ورکولی کی گی. دا نڑیوال بینک دا رپورٹ ترمخا دا جون 2019 پورے دا پاکستان تجارتی خسارہ راکم شوې شوی او 10.5 ډالر ترغلی دا کوم چې د مجموعي آمدنې نږدې 0.3% ده. په خساره کې د کمی بنیادی وجہ د درآمداتو 12.9% کمی خودل کیږي. په رپورت کې زیاته کړې شوې ده چې تجارتي خساره د کال 2000 په مهال 2.2 او د هغې وروستو په کال 2021 کې 2.6 ته راکوزیدي شي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا مردان.
زمادہ پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اته نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
لیدونکو اوریدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال هم زو د روغتیا ولوري تر چې په پاکستان کې د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله یاز ویلي دي چې هغه فتواګانې چې د پولیو په وړاندې راغلي دي او د پولیو په ملاتړ راغلي دي چې پولیو پر ضد ساسکي باید ورکول شي او په مور پلار یې غږ کړی دی چې دغه ساسکي دې ورکي. پیر ولا شاید تاسو تفصیل راغونډ کړي.
اسلامی نظریاتی کونسل د بیلابیلو مسلکونو سره تړاو لرونکي مهم عالمانو لخوا پولیو ساسکو په حق کې جاری کړی شوی ترسلو فیتو تاییدولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال چې پاکستان کې سخت کال د پولیو کیسونو رامنځته کېدو کې یو ځلې بیا زیاتوالی لیدل کیږي او روان کال تر اوسه پورې د 600 نه زیات کیسونه مخې ته راغلي دي چې پکې یوازې د خیبر پښتونخوا نه 200 او دغه سیر د سند صوبې نه شپږ او بلوچستان او پنجاب نه هم د پولیو سلور کیسونه مخې ته راغلي دي. د کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز ویلی چې د بده مرغه تیرو وختونو کې د مذهبي ډلو لخوا د پولیو ساسکو په ضد منفي پروپاګاندې له کبله پاکستان لا تر اوسه په دغه رنځ باندې کابو موندلو کې ناکام دی او دغه ناکامۍ په سر بیا پاکستان د سفري بندیزونو په شمول د یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی او په راتلونکي کې هیواد په دې معامله د اقتصادي ګواښونو سره هم مخ کېدلی شي، ځکه د دوی ادارې پولیو رنځ باندې کابو موندلو په هڅو کې خپل کردار لوبولو پرې کړه کړې ده. ډیوه ریډیو سره خبرو کې ډاکټر قبله ایاز د پولیو په ضد کمپاین مخالفت کوونکو باندې سختې نیوکې وکړې او هغه بیا د ساسکو نه انکاري مور او پلار باندې خپلو بچو ته لکه د دینی فریضې پولیو ساسکي ورکول باوري جوړولو غږ هم کوي.
موږ وایو چې دا ډېرې مناسب فتوی دي او موږ دا اعلان وکړو چې موږ به د ښه کار کې مکمل تعاون کوو او د دې پاکستان حکم بوران کې مبتلا دی د دې دا د ریاستلو لپاره چې زمونږ د ادارې کوم هلې ځلې نو پاغې کې به مونږ همکاري کوو. نو دا ډېر زیاتې کوي، بالکل دا پکار دی چې مونږ کوم جید علماء کرام سویری دي دوی د هغې باندې عمل وکړي او د خپل ځان د صحت او د خپلو بچو د صحت خیال وساتي. نو دا خو حکومت هغه وخت نه دا مخالفت شروع شو د شکیل آفریدی واقعا رالا مدی سره دا کیسه رالا چیر دا خدا پولیو چې دې دا چرتا به بیرونی خارجا سازشونو سه یو سلسله دا نو ځکه سه شکوک او شبهات پیدا شول. نو هغه ته موږ هم دا وایو چې په خپل بچو په صحت او په خپل بچو په حال رحم وکړي او چې د دین کومه تقاضا دا د پوره
بل خو د پولیو د مخنیوي لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار بابر بن عطا د اسلامي نظریاتي کونسل د دغه پریکړه ستاینه کړې ده. د انګریزي ژبې ورسپاړه ډان د بابر بن عطا د خپل وای چې کال 2016 را هسې په مذهبي بڑا مخالفت له کبله د پولیو ساسکونه انکاری مور او پلر په شمیرو کې زیاتوالی راغلی دی، او هغه په دې خبره هم حیرانتیا څرګنده کړې چې ګنیړوان د حکومتونو د اسلامي نظریاتي کونسل په دې لړ کې مرستې ولې نه دي ترلاسه کړې. د وزیر اعظم سلاکار زیاته کړې چې پاکستان د صحت ملي مرکز یا نیشنل انسټیټیوټ آف هیلتھ هم د پولیو ویکسین حلال ګرځولې دی. بابر بن عطا او ډاکټر قبلا یاز دا هیله هم څرګنده کړې چې ګنې د کونسل لخوا د فیتو د تاییدولو وروسته به وړو ماشومانو ته د پولیو په ضد ساسکو ورکولو کمپاین کې مثبت پرمختګ په لیدو کې راځي. په ګرد نړۍ کې پاکستان او افغانستان داسې دوه هیوادونه دي چې لا تر اوسه پورې پولیو په رنځ باندې کابو موندلو کې ناکام دي.
صف امریکا جو بادا گلاو کتر منارو دن کو خبروان اللہ دوام لری اووز هم زو دا بلوچستان یالت کل عبدالله زلی و لوری تا چیری چی دا پولیو پا زد دا کمپاین شروع ساوی دی ما شما نتا ساز که ور کول کیجی او زموش خبریال نمت اللہ سر دی پا سیمه که لخلگو سر خبری کردی دکترانو سر خبری کردی اوگوی هم ما شما نتا دا پولیو دا ساز که ور کولو پا ارزشت بانی ور سر خبری کردی او ری دو تا استا سپام را گرزو.
ز ډاکټر عبدالرزاق چیف میډیکل افسر ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر اسپتال چمن دی ته دا پروپاګاندا سوی دی چې دا چې دی دا چې څوک دا پولیو اولاد ورکی دا حرام ده، او مطلب دا چې دی انسان بیا د دې بیا د بیمه د دې کښنیان بیا اولاد نه کیږي دا سړی وچی. نو دا خبره څه ده؟ دا بالکل لغو خبره ده، دروا خبره ده، د دې سره د رښتیا هیڅ تعلق نشته. نو موږ روان ته دا وایو چې مطلب موږ کل ټیمان درواسو تی د دې انکار مکوي.
هم ته زما د تور په ولز من ډاکټر صادق دي، زه د پیټ ډیپارټمنټ د کیتیانو د ډیپارټمنټ مشر یم. یو کور د واکسین خطا کېدو په وجه باندې کوم کیتیان ته واکسین نه ورسېږي که خدای نه خواسته هغه پولیو سي، دا پولیو وایرس بیا د کیتیانو په خانه کې وځي بیا نور کیتیان ته افیکټ ورکوي. نو ګرد ماشتا د هغه سره داسې ویل کاغه یو ځای کې سبم پروت وي چې واکسین نه ورکړي د ګرد کیتیانو خطر ورسره ستا. دغه پیغام نظم چې تقریبا هر کور والا هر مشران چې دي د کور و د خپلو بچیانو ته د واکسین ورکړي دغه نه جوړې ده راځي کوچنی چې پالک شو بیا به ستان په غاړه وي د ده به هم ژوند مطلب په تکلیف وي.
عصمت الله ز ایم ایس د ډی ایچ کیو اسپتال چمن. خو زموږ خواست و ټوله عوام ته دا دی چې تاسو مهرباني وکړئ خپل کوچنیانو ته د پولیو قطرې ورکړي. په دا قطرو کې یوه د خطرې خبره نشته، دا د ډېره حده پورې دا خبره شندل شوې ده چې دا کې د پولیو خطرناک شانس یا داسته، لیکن دا یو شی هم زموږ مخ ته نه دی راغلی. لہذا به حیثیت ډاکټر زه ټول عوام ته دا خواست کوم چې تاسو خپل بچان ته خپل پولیو ورکړي، ځکه چې دا مهلک مرض علاج نشته. بیا که د کښنی ته دا مرض وسي د دې علاج نشته، دا به زموږ ستې دپاره ډېر د افسوس مقام وي که زموږ ستې سره یو کښنی د پولیو په مرض وول سي.
عوام دپاره خو زموږ دا پیغام دی چې په دې کې خو یو شی دا رقم نشته چې څونه موږ پسې کتلي دي. دی نه دی چې موږ د اسلام سره مینه نه لرو یا دغه نه لرو، موږ هم ورسره لرو، د پښتونوالۍ سره هم لرو، د اسلام سره هم لرو. د پولیو په ویکسین کې یو شی نشته، دا رقم ډېر نون ویکسینونه دي چې موږ یې ورکو. په کار دا دی چې ویکسین ورکول سي، هر کښنی ته ورکول سي، په زور یې مور کوي، په خوښ یې ورکوي. په کار دا دی چې خپله پسې راسي، بجای دا چې د کور دروازې څوک در ټکوي. ما پیغام دا دی چې د کور دروازه نه وټکول سي، ته به چې راسي ورې کې د خپل کښنی لپاره، د خپل کښنی د همیشه د مازورګۍ څخه بچا.
زما دغه پیغام دی چې هر وخت د پولیو ټیم تی لرالي کښنیان ته د پولیو ساسکې ورکوي، او ورسره سره دا نور نه جوړي واکسین چې دی د تور جوړي لکه د گردن تور بخار و دا شری دا واکسین هم کشنیان تا ورکوی دا غا استاوان نلری داستی کشنیان تا گٹ و رسی او دا غا دا گزنگ دا مرز سا بچاوی او دا دیر گٹ دا هر وقت چی هر چیم رالی که په میاش که دو وار رازی که په دری وار رازی تی با دا کشنیان تا دا پولیو ساس که ورکوی.
منو دي اوریدونکو او دا مهال هم د سیمې ولورې ته ځو چې یو بل مهم راپور راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی ښځو ته په میراث کې د حق ورکولو قانون مسوده په یوه خوله سره منظوره کړې ده او په دغه مسودې کې ویل شوي دي چې دا قانون به ښځو ته ملکیت او جایداد ساتلو او د ملکیت د حق ورکولو او ژغورنه کې مرسته وکړي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي حمیدالله چې په خپل راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د ګلپورز د اسمبلی نه منظور شوی د زنانو د ملکیتي حقوقو د سارنې د قانون د کورنۍ د نارینه غړو لخوا د خورلنو او زنانو په منکوله او غیر منکوله جداد کې په جبر زور زیاتی دوکې جالسازی د لارې د حق وهنې لارې نیسي. دا قانون زنانه محتسب ته اختیار ورکوي چې د اغیزمن د زنانو یا د هغې په مرسته د یو بل کس ادارې لخوا داخل شوی درخواست باندې د ډیپټي کمشنر د دفتر د لارې پلټنې وکړي او بیا ځلی او پولیس انتظامیه ته یو اغیزمن زنانه ته د خپل حق پر سوالو کې د کومک ورکولو امر ورکړي. د قانون وزیر سلطان خان د دې قانون پاس کې دروستو ډیونی واستول
په معاشره کې موږ سکتلې چې ډېر زینو کې خلک دا خبره اوایډ کوي د خپل لکور کې کم زنانې یا خور وي یا د زوی داسې نور زنانې وي او ویل خپل حق نه ورکوي په جایداد. زنانو چې کومه محتسب ده هغه لم دا اختیارات په دې قانون لاندې ورکړل. یو زنانه ته خپل حق نه ملاويږي په جایداد کې یا د زنانه څوک ملګری یا د زنانه د فیملی یو کس څوک هم یو عام ان جی او وي که څوک وي ناغه دا شکایت کولی شي چې را دي فلانه زنانه خپل حق نه ملاوي. نو بیا د ډي سي نواله تر د سټيټ اريو افسر چې کوم دی ناغه د خبره پابند کړی شوی دی چې صوبای د زنانو متصف جدا غوړ ته ډایریکشنز ورکي او که څه وګوري چې هغه واقعي هم دغه سی وي نو ته ډایریکشنز ورکي او دغه حق پر زنانو ته ملو شي.
د نوی قانون لاندې که زنانه محتسبه د کورنۍ جایداد په معاملې کې د یو زنانه په حق کې فیصله وکړي نو ځلی انتظامیه به په وو ورځو کې هغې زنانه ته د خپل حق رسولو رپورټ د محتسب په عدالت کې وړاندې کوي. په دې قانون کې څلور بدلونونه د اسمبلی زنانه غړو معرفي کړي وو خو اسمبلی هغه ونه منل. نعیمه کشور هم ځینې بدلونونه په دې قانون کې راوړي وو. دوی ویل د وراثت د زوړ اسلامي قانون په ټولنه کې نه عملي کېدل د دې نوي قانون بنیاد جوړ شوی.
دا ډېر ښه امندمنټ دی. د دې سره به دا بل نورم ډېر ښه شي او دا زموږ لپاره د افسوس خبره ده چې زموږ د قسمه بل نه وروړي ځکه چې زموږ په اسلام هزارو سال پهلې دا حق را کړو ولی موږ نن د دې لپاره قانون سازي کوو او موږ نن د دې لپاره بل وروړو موږ د دې لپاره کورس جوړو موږ هغه ته فیسیلټیز ورکړو چې موږ په اسلامي زموږ تعلیمات کې هغه باندې موږ عمل نه کړو او نن د دې حد ته موږ لاله چې په دې باندې نه کړو.
بلخوا صوبائی اسمبلی د نوي قانون لاندې په صوبه کې د لیګل ایډ اتارټي جوړولو منځوري هم ورکړې ده. د دې نوي قانون مقصد د ټولنې بې وسه خلکو ته ویډیا قانوني مرستې ورکول دي. د قانون وزیر سلطان خان وايي
لیګل ایډ اتارټي بل مونږ نن پاس کړو چې کوم داسې مستحق هلکې دي چې وی خپل کیسونه یا خپل چې کوم لیګل خپل کیسونه نشي صحیح طریقې سره ځان له وکیل نشي نیوي فیس د وکیل نشي ورکولې ځان له په عدالت کې صحیح طریقې سره پیښې نشي کولې خپل کیس نشي بیانولې دا غیر لپاره دا یو اتارټي جوړیږي. د دې اتارټي سره به فنډ هم وي. دا اتارټي به داسې مستحق خلک ګوري او ویل به د وکیل بندوبست هم کوي او چرته چې داسې خلک چې په وړو وړو کیسونو کې په جیلونو کې پراته دي او جرمانې نشي جمع کولې هغه جرمانې به هم ادا کوي.
د دې قانون لاندې به په هر ضلع او د ضرورت په بنیاد په تحصیل کچ د وکیلانو ډلې یا پینل اپلایرز د بیوسو خلکو سره ویډیا قانوني مرستې کوي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز پېښور.
صف امریکه جواده کتر منور دونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم یو بل رپورټ چې په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم د یو ځلېي افسر د وژنې په پیښه باندې احتجاجونه سوي دي او په بشام بټګرام کې محصلینو زده کوونکو او همدارنګ شوونکو احتجاجونه کړي دي. پوره تفصیل راکوي احسان محمد خان په دې رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا کوستان ضلع کې وجل شوې د تعلیم د سانګې ضلعي چارواکي نواب علي د وجنې پر ضد دغه احتجاج د شنګلې ضلع مرکزي بازار بشام کې ترسره شو چې پکې د استادانو لستونکو په شمول مدني ټولنې او سیاسي فعالینو ګډون وکړو. احتجاج کوونکو په دې محل د شارع رشم سړک تړلې وو او د کوستان پولیسو او حکومت پر ضد نارې وهلې. د دغه احتجاجي مظاهره په محل وینا کوونکو ویل د شنګلې سره تړون لرونکو نواب علي بیګنا وجل شوی دی، خو تر اوسه د دغه وجنه کې ککړتنان ندی نیول شوی او د ولس لخوا د دومره لوی احتجاج باوجود یو هم حکومتي چارواکي د دوی سره خبرو د پاره را نغلو. دوی زیاته کړه دغه احتجاجي لړۍ به تر هغې روانه وي تر کومې چې د دوی غوښتنې ونه منل شي. په دې اړه دغه احتجاج کوونکو سداسې وویل،
د شهادت په سلسله کې مونږ را غونډ شوو چې هغه داسې بهیمانه قتل شوی دی او اوس پورې قاتلان نه دي معلوم. زمونږ د ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا نه دا مطالبه ده او سترانګلی ډیمانډ کوو چې د هغه قاتلان دې زر تر زر ونیول شي او عدالت ته دې پیش کړی شي.
د نواب علي شهید وینه ډیره بې ځایه تو شوې ده، د خلکو ډیر زیات ظلم کړلی، نو مونږ سره د انصاف شي، مونږ ګورنمنټ ته سوال دی چې مونږ سره د انصاف شي.
دغه احتجاج چې تر دریو ساعتو روان وو او په دې محل د بیاله بیالو طبقو سره تعلق لرونکو ویناګانې وکړلې. یو وینا کوونکی شرافت خان وویل دغه مظاهرې د لارې د نواب علي د بیګنا وجنې پر ضد حکومت ته دا پیغام ورکوو چې زر تر زره دې هغه ته انصاف ورکړل شي.
دا هغه په جذبه کې تاسو راوتی یې، نو زه تاسو له مبارکي راکوم. کوم اساتذه چې راغلي، کوم نور سیاسي خلک راغلي، بزنس مینان راغلي، نور سرکاري ټول ډپارټمنټس والے خلک راغلي، نو زه تاسو ته مبارکي ورکوم چې دا د نواب علي شهید په دې مقام لري. دا دومره پر جوش خلک راتلل، دا د حکومت لپاره
احتجاج کوونکو په دغه محل یو کمیټي هم وټاکله او وی ویل چې تر څو د دوی غوښتنې نوې منل شوې تر هغې به احتجاج ته دوام ورکوي. په دغه غوښتنو کې یو د نواب علي په وجنه کې ککړ تنان نیول دي. په کوستان کولای پالس کې درې ورځې وړاندې دغه چارواکي د وجنې پر ضد د خیبر پښتونخوا په بټګرام دیر ډی آی خان او ځینې نورو برخو کې هم احتجاجي مظاهرې ترسره شوې دي. یاد دیوی د تعلیم د میکمې د دغه چارواکي د وجنې په حقله د حکومت له لوري د پلټنو د پاره یو ټیم هم ټاکل شوی او حکومت اداوی کوي چې ډیر ژر به دغه پلټنې تر سره کړي شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، ایبټ آباد.
اولیدونکو لیدونکو دا محل زو د پاڼه چنار ولوري ته هلته وګورو چې کښت او زمینداری څنګه روانه ده. تفصیلات یې تاسو سره غونډ کړي دي ملک وقاص.
کرمز الله چې صدر مقام یې پاړه چنار دی، د پېښور نه د 500 غنټو په منزل د افغانستان په پوله پرته یو ښکلی او یخ سیمه ده. د پیداوار غټه ذریعه یې میوه او شولې دي. دغه ضلع کې 50,000 هکټر ازمکا د کر قابل ده چې حاضر دمه پکې 10,000 هکټر ازمکا شړه پرته ده چې پکې 2500 هکټر باندې ځنګل، 15,000 غنم، 2500 جوار او 2800 هکټر الوګان کرل کیږي. د دې نه علاوه باتینګړ، کورخ، مولے، ٹیپر، فراشبین، ٹماٹر وغیرہ ہم کرے لکھی گی. پکال نور لسوا شپگ نوی کے پکے دا کبانو پاللو یو فارم ہم جوڑ شوی ہو چی دا ٹراؤٹ میانو کبان پکے پالے لکھی گی او بچیا پنور سندنو او خوڑنو کے پریخود لکھی گی. دا کر کلی طریقے عمومی توگا زڑی دی. البتہ ہم دا زراعت و محکمہ کوشش کوی چی دا دغی سیم حلکو سرا مرستے اکڑی چی پکر کلا کے نوی مشینی طریقے استعمال کری. دا فارم سروس سینٹر مش گل نبی وائی
پدی میاش کی مونگ یو 100 فارمرز تا ٹریننگ ویر کرو ٹومیٹو پوسٹ ہارویسٹ باندھی اور اونین پوسٹ ہارویسٹ باندھی ٹریننگ ملو شو 100 فارمرز تا نو فارمرز ډیر خوشحال وی.
دغلتا د سیړنې د ادارې د خور سره یو ماهر سیړنکار اقرار حسین وای چې دغه علاقې خور ډیر زرخیزه او هر ډول فصل لپاره ډیر برابر ده، خو د سرو د نه استعمال او د کرکلې په جدیدو طریقو د نه په هیدل عمل په هر ډول فصل فرق پریوزی.
او څه زما کې د سیدی ساغه په غرونو کې دی الټا ټیرس فارمینګ کیږي، هغه لګ شانته فرټیلیټی سټیټس کمزور دی د ایروژن وجې نه، نور دلته کې مین کوم ویلی دی دلته کې خیر و غزمه کې دی خو دلته کې چونکې کنټینیوس فارمنګ کېږي نو هغې کې د غذایی عناصرو کمی رو رو زیاتیږي.
د سیمې کروندګر هم هغه شان زیاتره د پخوا پشان کرکیله کوي، نر او ښځې په پټو کې کارونه کوي. یو کروندګر لیاقت حسین وایي چې د نوې مشینرۍ په راتلو سره او د زراعت و محکمې په مرسته اوس هغوی هم په کرکیله کې جدید طریقې کاروي.
سر دا په مونږ مول باندې کولو مخکې اوس خو ډېره ټکنالوژي زمانه راغله سر، اوس هر شی په ټریکټر باندې دي، هر شی په متغه باندې دي، زیاته خوري اوس مونږ په ټریکټر باندې کوو.
یو کاروندګر بوستان علی وای چې اوس مونږ د زراعت د محکمې په وجه د ټماټرو کر هم شروع کړی دی چې ډیر نغداور او ګټور فصل دی.
دا په دور ډیر زیات ویلی چې زخم نه کوي، خوبرې سره نه خرابېږي، بارونی نه خرابوي، مخکینه ونه وسه کې پیداوار ډیر زیات دی.
اوس هم د دې خبرې ضرورت محسوسېږي چې کاروندګرو ته د کر او حاصلاتو نوې طریقې وښودلې شي او د پېښور او کابل بازارونو ته د هغوی د فصلونو د رسولو کار نور هم آسان او ګړندی کړي شي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ڈی ون نیوز، پاړچینا.
او سمزو د سوات سیمیتا چیریچی په مالم جبکی په وشو د شویدو میله سوی. فیاض ظفری نور تفصیل په دې رپورت کرا کوي.
دا ستی سمندر نه په 9200 فوټه چتوالی د سوات خاسته سیمه چې پکې د جمع په موسم کې په واوره د خویدو یا د سکینګ لوبکیږي، اوس پکې په اول ځل د ګرمۍ په موسم کې په چمن د خویدو یا د گراس سکینگ لوبا شور شوی دا. دا لوبا د مرمجبه پا گرین ویلی یا سمسورا سیما کی کیگی. دا گرین ویلی جارواکو دا غسمی دا نوی تنان چه پاکی زیاد ماشومان دی حقولا دا دی لوبه تربیا ورکی. یو ماشوم لوبغاله محمد حمزه وای
چې زغات شم نو بار ملک ته بزم مقابله بغاټم او د خپل ملک نوم بروشن کو.
دا لوبغاړي وایي چې اوس په دوی په چمن د خویدو چل زده کی او د واورې په موسم کې به بیا په واوره د خویدو لوبه کوي. لوبغاړی رضا الله په دې عقل وایي
موږ دلته په یخنۍ کې سنو سکینګ کوو، بیا په ګرمۍ کې موږ ته مقام الهوي کې ګری سکینګ کوو.
د لوبې کتوله سیلګری هم راغلی وو چې د لوبې او د ملنجبې د قدرتي ښکلانې خوندونه واغستل. د سکینګ د لوبې تربیه ورکوونکی استاد اسمت علي د لوبې په حق لا ډیوته وایي
سکول کې اوس زموږ سره نوې ماشومان دي، مونږ کوشش تر دې نه نورم زیات کو او بده کې بده خنه خ پلیران مونږه تیارو لکه څنګه چې دا واورو بګیم کې زموږ سره د خنه خ کلاړیان دي چې د پاکستان په سطح باندې بنور ملکونو کې لوبيږي او د پاکستان د طرف نه ډیره خ کارکردګي کوي. زموږ بده کوشش بده کې مونږه خ ټیلنټډ ماشومان او خطکړه پلیران ندی نو باسو.
گرین ویلی یا سمسور سیمه معلم جبه کې د سیلګری نوې ځای دی. دغه گرین ویلی جنرال منیجر پیر وارث شاه وای چې د ځای کې وا بیرابیل لوبې شروع کولای شي چې لکه بل وای کارو سر دلته سیلګری راځي. پیر وارث شاه دی وتا وای
هم دې کې بوس نور هم مونږه پروګرامونه سٹارټ کو اور دا خو صرف نن یو دا ریس شو، ان شاء الله مزید نور ریسونه هم دې کې راځي. نن گولف هم تاسو دې کې وګوره، آر شری د مونږ سره سنو ټیو بی دا نیکسټ ویک ان شاء الله دې کې مونږه د ماشومان او د ټورستو د پاره پلی لینڈ کو لاو.
د گراس کینګ د لوبي سره سیلګرو پارټیوبونو د خویدو نه هم مزه واغسته او اول ځل چې کوم سیلګری معلم جبه ته راغلی وو دا غوی ویناوه چې معلم جبه ډیره خسته سیمه ده. سیلګرو معلم جبه او گرین ویل کې ځان لا عکسونه هم ویستل او ریدونکو ته وریاد کړم چې معلم جبه کې هر کال د سکینګ یا پاور د خویدو لوبي کیږي او ګڼ شمیر د نړۍ او د هیواد سیلګری د یخنۍ په موسم کې دغې لوبې کتوله ملم جبې ته راځي. دا ملم جبې په سړک چې ډیر خراب و د ودانۍ کار روان دی او د نیمې نه زیات سړک جوړ شوی دی او د سړکونو جوړولو محکمې چارواکي وایي چې د روان کال د درېمې میاشتې پورې به د ملم جبې سړک ټول جوړ شي. د سوات هوټلز اسوسیشن صدر الحاج زاهد خان وایي که د ملم جبې سړک جوړ شو او داسې نوي د سیلګری زیګونه پکې جوړ شو نو کالو سر به ډېر زیات سیلګری راځي او د سیلګرو د راتلو سره به د ځایي خلکو اقتصاد نور ښه شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، مالم جبه، سوات.
درنو عزتمن اوریدونکو زو مطبوعات د کتنې ولورې ته تا چې تاسو لپاره راغونډ کړې او ګورو چې مختار خلیل صاحب کومه موضوع تاسو لپاره خوښه کړې ده.
د پاکستان د انګریزي ژبې د مشهوري ورځپاڼې د ډان په یو تازه غنه کې د ترهګرۍ د خطرې د سرخط لاندې پاکستان کې د ترهګرۍ د امکاناتو په موضوع د اخبار یو تفصیلي اداریه چاپ شوې ده. ډان اخبار د خپلې ادارې په سر کې لیکلي دي چې په تیرو سلویښتو کالو کې سویلي ایشیا کې مختلف قسمه جهادي تنظیمونو خپلې جرړې خورې کړې دي. په سویلي ایشیا کې د جهادي تنظیمونو د خورېدو لویه وجه په افغانستان د روس د حملې د یرغل نه پس افغانستان کې د روس خلاف د جهاد شروع کولو ده. د افغانستان په جهاد کې د برخه اخیستونکو تنظیمونو او جهادیانو د ګردي دنیا نه افغانستان ته د راغونډولو کار امریکایو کو په دوی ټوله خرچه د خلیج عرب ملکونو پورته کا او پاکستان ورسره د زی زیږي ورکولو په شمول نوره هر قسمه مرسته وکړه. هر څوک امریکا کې د یو لسم ستمبر د حملو وروسته پاکستان کې یو شمیر جهادي تنظیمونه غیر قانونه ګرځولې شوې دي، خو بیا هم د پاکستان په شمول دا نور ټول سیمه هم لا تر اوسه پورې د جهادي تنظیمونو او د جهادیانو نه پاک نه ده. د مثال په توګه د دولت اسلامیه او د القاعده د نو نو سانګو په نومونو نور زیات خونړي تنظیمونه اوس په وجود کې راغلي دي. د القاعده په جنگي سانګو کې یو د هند د بري اعظمګي د القاعده په نوم یو جهادي تنظیم سوکال وړاندې جوړ کړی شوی دی. په دې کې شامل ټول جهادي جنگیالي د سویلي ایشیا د ملکونو سره تعلق لري. د هند د بري اعظمګي د القاعده سانګي په جنگیالو پاکستان کې د کارروایو کول تورونه هم پورې کړی شوی دي. ډان لیکي چې د رواني هفتې په سر کې د هند د بري اعظمګي د القاعده د سانګي د مشر د آسم عمر افغانستان کې د افغان او امریکانو فوجونو په شریکه کار روايه کې د وجلې کېدو خبرونه خواره شوې دي، خو افغان طالبانو د آسم عمر د مرګ تردید کړی دی. آسم عمر هندوستان کې زیږیدلې مسلمان دی. ډان خپل اداریه کې لیکي چې آسم عمر یو ډیر سخت دریځ جهادي مشر او تحریک طالبان پاکستان سره هم اړیکې لرلې او د القاعده خبرونه به ډیر په منظمه طریقه خورول. ډان اخبار لیکي چې د دومره لوی کچې د جهادي مشر د مرګ د خبرونو خورېدو نه معلومیږي چې یو شمیر ترهګر ګوندونه په دې سیمه کې لا موجود دي. اخبار لیکي که د سیمې ملکونو د دې جنگیالو ګوندونو د نغو وستو د پاره خپلو کې یو بل سره لاس امداد اونکو، نو د مذهب په بنیاد جوړ دا جنگیالي ګوندونه به یو وخت راشي چې ډیر زور سره به سر راپورته کی. ډان زیاتی چې په طالبانو هم لازمه ده چې خارجي جنگیالو له د خپلو وزرو لاندې د ځای ورکولو په خپله فیصله سر دوباره غور وکړي. که افغان طالبان د افغانستان په سیاست کې ځان لا د یو جایز او د یو محترم مقام حاصلولو خواهش په زړه کې لري، نو دوی باید چې خارجي ترهګرو او جنگیالو ګوندونو سره خپله هر قسمه ناسته پاسته ختمه کړي. بېشکه چې دوی دې په افغانستان کې د امریکې د یرغل له سببه دې سیمې ته راغلو جهادي جنگیالو خپل زړه انډیوالي اوس هیره کی. رښتیا خبره خدا ده چې په دې سیمه کې او خصوصا په افغانستان کې د سرکار د ولقین د بهر سیمو په وجه جنگیالو لخپلو کې د بیا را غونډېدو او په ګرد نړۍ کې د حملو د منسوبو تیارولو موقع په لاس ورغلی ده. په دې لړ کې د دولت اسلامي خراسان په نوم د جنگي ډلې ذکر د خصوصي اهمیت ور دی، ځکه چې دې ګوند لوی شمیر نوي جنگیالي ځان لا برتی کړی دي چې پکې افغان طالبانو او نورو جنگیالو ګوندونو نه مرور لوی شمیر جنگیالي هم شامل دي. دې ګوندونو د سیمې ټولو ملکونو ته سنگینه خطره پیښه کړې ده. دا اخبار خپل اداریه په دې تفسیره ختمه کړې ده چې عالمی ترهګري هیڅ قسمه پوله او سرحدونه نه مني. په دې سبب د سویلي ایشیا ملکونو له خپل ټول وسطوان د دې شریکي خطرې نوغي وستو ته د انکول پکار دي. د دې ګوندونو د وهلو د پاره په اتفاق نه کولو به دا ډلې ورځ تر ورځ طاقت او خیرازي مومي.
دیوا خبرمنو ویدونکو لیدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پایته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو د دیوا ډاکټر خبرونه د مجاهد جواد صاحب سره اوري، او په دې خبرونه کې به دیونی د سږو سرطان په اړوند تاسو سره غږیږي. دوی سره به میلمه هم وي او تاسو کولی شئ چې د ډاکټر څخه د میلمه څخه خپل پښتنې هم وکي. زه ساسو قربانه منزه شهید
او زه نسر کاکړ
او تخنیکی اړخ ته زموږ همکار د دې خپرونې پروډوسر عابد حسین. ستاسو نه اخلو اجازه او تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه و آباد اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو دے